د ژوند رنگونه. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، اسمت ساروانیم. د ژوند رنگونو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د مځکې لاندې اوبو په اړه خبرې کوو. په هغو هیوادونو کې چې ورښتونه ډیر هم کیږي، د دې لپاره چې سړکونه او پیاده روانه پاخه شوي، دې ته توجه ډیره کیږي چې تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه نشي او تر وسه وسه هڅه کوي چې د مځکې لاندې اوبو څخه زیات کار وانخلي. خو زموږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په وروستیو څو لسیزو کې نه یوازې دا چې د پخوا په پرتله ورښتونه کم شوي، بلکې د مځکې لاندې اوبو کارول زیات شوی دی. په ډیرو ځایونو کې خلکو ژورڅاګان جوړ کړي او په لمریزه انرژي په بدریغه ډول اوبه راباسي. له دې کبله په ډیرو ځایونو کې کاریزونه له منځه تللي او کال په کال د مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه نورم ټیټی شي. په روانه خبرونه کې د دې کار پر عواقبو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او د غراس په دې غږیږو چې څرنګه له اوبو داسې استفاده وکړو چې ضایعات کم شي، مځکې ته لږ خطر پیش کړو او د چاک او بوټو چاره هم پرې وکړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ښاغلی محمد عاصم مایر، چې د جرمني په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی دی. همداراز د اوبو د مدیریت انجینیر وحیدالله صادقي. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی ښاغلی مایر، د مځکې لاندې اوبو څخه زیاته استفاده څه تاوانونه لري؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مهمه پوښتنه ده او هغه ده چې د ځمکې لاندې څخه اوبه باید هغه داسې وي لکه سپما حساب یا زیرمه شوې پیسې، او د زیرمه شوې پیسو څخه استفاده هغه وخت کېږي چې نورې لارې په چا باندې ودرېږي. نو په همدې ترتیب باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه هم هغه مهال استفاده کېږي چې سطحي اوبو څخه کارول ناممکن شوي وي، بیا هم د وچکالۍ یو نورو سخت شرایط وي. خو متاسفانه که موږ او تاسو ګورو اوس وضعیت کې په هر حال کې، یعنی په نورمال وضعیت کې هم د سطحي اوبو څخه د استفادې په ځای باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ډېره شوې، او دا د دې لامل کېږي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې هغه هم محدودې دي زر ټیټې شي او ورو ورو دا له منځه لاړ شي. دې زیانونه نورم ډېر دي، ځکه هغه زیرمې چې د ځمکې لاندې موقعیت لري که چېرې خدای نخواسته دا یو ورې وچې شي، او د دغه خلاو یا د تخو تشو د کبله چې هلته رامنځته کېږي د ځمکه نشست کوي یا کینی. موږ په تېر کې په غزني همدارنګه که ورته وګورو کجکي نه پورته او د قندار دغه ځایو کې ځینې داسې راپورونه درلودل چې ځمکه ناسته ده یا د ځمکې نشست تر نورمال هغه ډیر دی. نو یو ورشه دغه ځمکه کېناستله، بیا هغه زیرمې چې خالي ځایونه و د اوبو د ساتلو دپاره هغه هم د تل لپاره له منځه ځي. یعنې دغه ځمکه هغه طبقات یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا هم له لاسه ورکوي، چې همدې کبله د ځمکې لاندې د اوبو د کارونې لپاره باید ډیر پام وشي تر څو نه یوازې په ښه توګه هغه وکارول شي، بلکې د تلپاتې والی لپاره هم کار وشي، او نه دا چې هغه د تل لپاره دغه سرچینې وچې کړای شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی صادقي، ځینې داسې کسان شته چې که اودس کوي یا هم ممکن لاس مینځي واټر پمپ ورته چالانه کېدای شي په یو لیتر دي د چاره وشي، خو ممکن په دې شکل سره دی لاس لیتر اوبه ضایع کړي. د دغو خلکو لپاره ستاسو لارښوونه څه ده چې څه وکړي چې اوبه کمې مصرف کړي او اوبه ډېرې ضایع نه کړي؟
سلامونه چاروان صاحب تاسو ته او تاسو ښاغلي میلما او اوریدونکو ته. رښتیا هم که تاسو وګورئ د افغانستان د اوبو زیرمې، اگر چې خلک فکر کړي چې دا وافرې دي، خو دا یو ناسمه اټکل دی. زموږ او تاسو هات دوه هیوادونو کې شمیرل کی چې واټر سټرس ریجن زیاتېږي چې د اوبو د کموالي سره هغه مخ دي، او په زمن کې زموږ د استفادې وړ او یا فیصده اوبه د زیرزمینی اوبو څخه کم کیږي. او په عموم کې زموږ یوازې صرف 1.5% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، علاقې دا دی چې په افغانستان کې د واټر سپلای منظم سیستمونه نشته دي چې د اوبو څخه هغه استفاده یا ریګولیټری شکل باندې رامنځته کړي یا تنظیم کړي. نو اکثره وخت چې خلکو د اوبو نه استفاده کوي، چې دوی پمپونه استفاده کوي یا هم نور چارې، په دې شکل باندې دوی اوبه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې په اول کې خو د اوبو لپاره منظم سیستم ایجاد شي، که چېرته دوی د اوبو نه په کور کې په شکل دی بغیر د مرکزي سیستم نه استفاده کوي، مهم دا ده چې دوی کور کې یو د اوبو ذخیرې لپاره ټانکۍ ولري او د اوبو څخه بیا نلونه دوی ایجاد کړي چې د اوبو څخه به دوی کوای شي د اوبو مصرف کنټرول منظم کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. او تاسو ویل چې د اوبو د توزیع سیستم په کار د چې اشاره مو نلونو ته ده، او یادونه مو هم د نلونو وکړه. حتی په ډېرو هیوادونو کې چې دا نلونه هم شته، په هغې کې بیا د سپما نوې طریقې ایجاد کړي دي چې اوبه ډېرې کمې مصرف شي. ښاغلی مایر، څنګه کولی شو چې د مځکې لاندې اوبو اندازه زیاته کړو؟ داسې لارې هم شته؟
دقیقا دغه ته به راشم. زه غواړم یو شی اضافه کړم چې د اوبو استفاده او ضایع کول په دې خاطر ډېر دي چې یو سیستم نشته د اوبو د کارونې او د ګټه اخیستنې دپاره. یعنی په نورو ځایونو کې د اوبو دپاره یو منظم سیستمونه دي چې یو ځای رایستل کېږي، هغه بیا تصفیه کېږي او بیا توزیع کېږي. خو په افغانستان باندې هیوادونو کې چې قوانین درست او صحیح نه دي جوړ شوي، تطبیق یې هم ستونزمن دی او د خلکو د پوهې کې ظرفیت هم ټیټ دی. نو دا خلا د دې لپاره رامنځته شوی چې خلک په خپل سر د ځمکې لاندې د اوبو څخه کار واخلي او ډېرې ضایعات کړي. ضایعات هم تقریبا نه یوازې ځکه کوم مثال چې تاسو ورکړ په هغو ډول کېږي چې د یو عادي کار دپاره واټر پمپ لګول کېږي او استفاده اوبه استخراج کېږي، بلکې تر ټولو ډېر ضایعات چې ورکول کېږي هغه په کرنه کې دغه اوبو کارول دي چې هغه هم د کرنې یا د خړوبولو هغه طریقې دي چې موږ ورته د ویالې سیستم یا یو همداسې ټول پټي ډکې وي د اوبو څخانو. نو که دوه ډوله استفادې موږ لرو، یو دا چې په کرنه کې د استفاده ده او بل داخلي مصرف دی. که دا دواړه سره پرتله کړو، داخلي مصرف ډېرې لږ اوبه مصرفوي د کرنې پرتله باندې. نو اصلي ضایعاتو ته که موږ پام هم کوو، باید نه یوازې دا چې په ټوله د افغانستان په سطحه باندې، باید موږ تر ډېره فوکس هغه وي چې په کرنه کې دغه اوبو د ضایعاتو مخنیوی وشي، یعنی هغه لارې چارې عملي شي چې لږ اوبه کارول کېږي. دوهم، په ښاري سیمو کې چې هلته نفوس ډېر دی او د اوبو اړتیا هم هلته زیاته ده، نو هغه سیمو کې دې بیا هغه لارو چارو باندې تمرکز وشي چې هغه په کورنیو چارو کې لږ اوبه مصرفوي، لکه تاسو چې کوم مثال ورته ورکړه، چې د عادي او داسا او نور کار اخیستنو دپاره باید واټر پمپ ونه لګول شي. دا یوازې په ښارونو کې دقیقا، مثلا د کابل ښار، کندهار ښار، لوی ښارونه کې باندې نه دی فوکس، هدف نه دی. یعنی د دغه ښارونو شاوخوا او د دې ښارونو څخه پورتنۍ برخه چې لکه مثلا پغمان شو، میدان وردګ شو، همدارنګه د دغه ښارونو پورتنۍ برخه چې هغه د اوبو د تأمین سرچینې دي، یعنې همغه برخې دي چې هلته ورښتونه کېږي، ځمکې ته اوبه جذب کېږي او هغه بیا ښارونو ته راځي. که چېرته هغه اوبه په همغو سیمو کې استخراج شي، نو بیا ښارونو ته اوبه نه پاتې کېږي. د ځمکې لاندې اوبو د چارج دپاره یا د هغوی د ژوندي ساتلو دپاره ډېرې طریقې شته. یو خو دا چې هغه په طبیعي ډول باندې دي. مثلا پخوا واورې ډېرې ورېدلې او د واورې به په ځمکه باندې ډېر مهال پاتې کېدله. دغه واورې ولې کېدلې؟ اوبه یې مستقیما ځمکې ته جذبېدلې، تر ډېره فیصدي ځمکې ته جذبېدله او لږ فیصدي بهېدله. اوس چې د اقلیمي بدلون له کبله هوا ته ناسته یوه درجه دوه درجې توده شوې، دغه واورې ورښتې په بارانونو باندې اړولی او بارانونه په ځمکه باندې نه پاتې کېږي، هغه بهېږي. له همدې کبله د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې کچه هم کمه شوې ده. بل علت دا دی چې د دغه اوبو د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره بیا د اوبو د مدیریت لارې چارې ډېر منظم سپارښتنې ورته لري. او هغه دا چې که چېرې د سیلابونه کنټرول شي یا مثلا بندونه ورته جوړ شي چې هغه په دریو کچو کې دي، لوی دي، متوسط دي او کوچني اقدامات دي، دغه اقدامات که ترسره شي دغه اوبه بېرته ساتل کېدای شي. لکه دی واوره د جبران خطاری پر ځای باندې یا مثلا کمپنسیشن شو ته پنګسی کې وی هغه پر ځای باندې کولای شي کوچنی باندونه جوړ شي تر څو د غوبه په سیمه کې وساتل شي او هغه مکه ته چارج شي. نو دغه اقدامات هم په لوی مقیاس باندې وي یا مثلا لوی باندونه وي چې یو خو میگا سکیل پروجیکټ ورته وي چې لوی باندونه دي دغه څخه متوسط باندونه مثلا 10 متره نه 15 متره د دې ښه کوم نور اقدامات دا دي چې د سیندونو په خواو کې لوی لوی حوضونه یا ځایونه جوړ شي تر څو دغه یا په هغه ځای کې چې د اوبه بهیږي چې د اوبه هرته ورته هدایت شي او هغه ډنډ شي دغه اوبه بیا ځمکې ته چارج شي. د دې تر څنګ نورې بیا کوچني مقیاس باندې اقدامات دي مثلا لکه د ویالو جوړول په غرونو کې او په نورو دښتو ځایونو کې تر څو دغه اوبه وساتي او هغه ورو ورو ځمکې ته چارج شي. خو موږ او تاسو باید وګورو چې کوم توپیر شي د واورې څخه باران باندې په بدلون کې راغلی ده د افغانستان ټوله سیمه تقریبا راګزمنه کوي یا مثلا په ډېرو سوو کې دا توپیر لیدل شوی. نو په همدومره کچه باندې د دغه اقداماتو عملي کول هم اړین دي تر څو هغه کچه اوبه جبران شي تر څو چې د واورې له کبله ځمکې ته تغذیه کېدلې. زما مطلب دا دی چې که چیرې خلک خپلو کورونو ته نږدې سیمو کې ویالې جوړ کې دخه دی دا یو ښه اقدام دی خو هغه څه نشي جبران اوله چې پخوا دغلته اوبه تغذیه کېدلې. نو د ما هدف هم دا دی چې په لرو سیمو کې لږ څه نورو غرنیو سیمو ته باید امکاناتو ته برابر شي تر څو خلک هلته لاړ شي دغه اقدامات پلي کړي ویالې جوړې کړي کوچني کوچني بندونه جوړ کړي تر څو په لویه پیمانه اوبه هلته زیرمه شي پاتې شي او دا بیا ځمکې ته چارج شي. دغه اقداماتو په ترسره کولو سره کېدای شي په کلیوالو سیمو کې البته ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. په ښارونو کې بیا نور اقدامات هم شته چې خپله د صدقي صاحب هم وکیلانه په دواړه کړې ده. هلته هم ځینې داسې میکانیزمونه او لارې چارې شته چې لږ سیمه لږ مساحت غواړي او هغه په ترڅ کې د بامونو د نورو پارکونو د موټرو د پارکینګ د نورو پخو سیمو اوبه په مسوول ډول ځمکې ته هدایت کېږي او هغه د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کېږي چې
بله انجینیر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاته دی ور بشو دته چې څه پوښتنه لري یا نظر مهرباني کوي. زابلای صاحب
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب او شیګان کلی نه خبرې کوم.
سلامت اوسه مهرباني
مننه کوم. میلمنو محترم ته سلام وایم. تر څنګه یو پوښتنه او یو وړوکی نظر پوښتنه می ده د انجینرانو صاحبانو سره. دلته زابل کې سي که په یو سیمه کې په ځمکو کې ډيري برمی ول کېږي ډيري څاګانې کیندل کېږي د دولت له خوا یې مخه نیول کېږي وای تاسو باید پر یعنی د خپل ځکه لپاره یو یو برمه وکړي ځکه سي وای د اوبو کچ کمیږي. آیا د دریاب اوبه آیا د ځکه لاندې اوبه واقعا هم ډيري څاګانې ډيري برمی اوبه کمولای شکایا او بل کچیرته یعنی وګورو د جوړو څاګانو یا برمو ګټو ته وګورو یو خایه ګټه داد سي ک جوړه وو سي مور تاسو کولای سي ډيري وبلا غنه را وکړو راپور تک ډيري ځمکه پر خړو بکو خو ترڅنګ خطر هم ډیر زیات مور تاسو شاهدان یو د افغانستان یو تعداد کسان ډیر زیات کپلت کوي بی پروايي کوي د څاګانو یا د برمو سرونه خلاص پرېږدي او موږ د شاهدان یو سیمشمان وخت په وخت الته ورغورځېدلی او خپل شیرین ژوند دی لاس ور کړی دی. څه شي به مسجد له جامع جمعه نه راوته د لس دقیقې مخه یعنی په د جامع جمعه مخې ته یو لس متره خواته یو سر لڅوینم چې الته ورته ګورم یعنی ډیر جوړ هم وو. نو آیا دا یو مناسب کاردا چې د یو جامع جمعه چرته یو ډیر زیات شمیر کسان هم وسی چې رب ته مات لري او دون لند فاصله کې ورته د دې څا سر خلاص ووسی. مننه.
سلامت اوسه ډیر زیات مننه کور ودان. نو انجینر صاحب صادقی مخ تر دې چې د زابلی صاحب خبرو باندې تاسو یا هم شاغلای مایر نظر سرګند کې لومړی د شارونو په برخه کې وایست. د شارونو په برخه کې یو وخت د کابل شاروالي له خلکو غوښتل چې د بامونو واوره په داسې ځایونو کې کوټه کوي چې خام بي یعنی لاندې ځمکه په پاخه ځایونو کې ما اچوي چې تر څو کومک وکړي او د ځمکې لاندې جذب شي. دا څومره مرسته کوي؟ آیا نورې لارې نشته؟ مثلا په ځینو سیمو کې البته دا به کېدای شي د ښار په ځینو سیمو کې کېدای شي چې کندې ورته وکینی او هلته دا واورې راټولې کړي الته به په تدید سره ویل کیږي او په ځمکه کې به جذب شي.
بل لکه څنګه چې ډیرو نقطو ته معیار صاحب مخکې اشاره وکړلم، د انسانیت یا بشریت پرمختګ د ځان سره مشکلات او چیلنجونه هم لري. یو د مشکلاتو څخه دا دی چې سطحې د طبیعي شکلونه تغیریږي، چې هغه هلته کانکریټ رامنځته کیږي چې اوبو جذب ځمکې ته بطې کوي، او بلخصوص په داسې ساحو کې لکه افغانستان کې چې هلته اکثره غرنۍ دي او داسې ډېرې منطقې نشته دي چې ځمکې ته اوبه جذب شي، چون صخرایي طبقې موجودې دي، نو د اضافه کول د کانکریټي ساحو یا د غیر نفوذي ساحو باعث دې کیږي چې د اوبو تغذیه هلته کمه شي. په عموم کې که وګورو د افغانستان 80% اوبه د زراعت لپاره استفاده کی، د زیرزمینی اوبو څخه، او یوازې 90% چې دي د نورو ضروریاتو لپاره په افغانستان کې دایان استفاده کیږي. د 20% اوبه نه 80% زموږ د زیرزمینی اوبو څخه راځي، چې دا په مرور د زمان باندې پایدار ځکه نه شي پاتې کېدای چې یو موضوع د تغییر اقلیم ده او بل انکشاف د شهري دی او همدارنګه نفوس انکشاف دی چې په هغو کې د آینده لپاره ضرورت یا ډیمانډ اضافه کېږي. یو کانسپټ چې اوس په نړۍ کې هر ځای د څېړونکو پامې ځان ته اړولی دی او هېوادونه په دې باندې سرمایه ګذاري کوي، په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، چې ته څنګه وکولی شي چې طبیعت سره په همغږۍ کې هغه مشکلاتو ته حل پیدا کړي د اوبو په بخش کې، چې ایجاد د شنه پوښونه دي او اکثره دوی استفاده د غیر نفوذي سطحو څخه لکه کانکریټ څخه منع کوي، او دا مختلف شکلونه لري، کېدای شي په شکل د یو جاهل اوسي چې په شکل د غیر طبیعي رامنځته شي، یا ډېر په کوچنۍ سطحه باندې فرضاً که موږ وګورو کله چې باران کې د کور د داخل یا د بامونو څخه اوبه منظم شکل باندې جهات ورکړل شي، د مځکې د لاندې ذخیرو کې هغه جمع شي، یا هم د دې لپاره چې جذب شي د هغوی پر لابچارې ولټول شي. یوازینی مشکل بل په افغانستان کې دا دی چې هلته د ډیټا یا معلومات موجود نه دي. دا یوازې دا د اوبو د بخش نه دي، بلکې د جیولوژیکي جوړښت د مځکې هم مهم دی. یعنی موږ نشو کولای په هره ساحه کې اوبه مځکې ته جذب کړو، چې کېدای شي هلته داسې یو سطحه موجوده وي چې هغه مواد محیط زیست ته یا اوبو ته مضر اوسي، کې چون افغانستان کې اکثرا داسې منابع شته دي چې هلته نور کیمیاوي مواد موجود دي، او که چېرته موږ وګورو د افغانستان مرکزي ساحو کې لکه بامیان او شاوخوا نور ځایونه چې ما هلته خپله لیدلي، کله چې هلته خلک څاګان اوباسي هلته اکثره یا ګاز راوځي یا ترخې یا تروشې اوبه رامنځته کېږي. نو دا د دې لپاره موږ د افغانستان دپاره یو هر اړخیز پلان د مدیریت دپاره ضرورت دی چې تر اوسه نه ترسترګو کېږي، او پخواني حکومت کې یو څه کوششونه وشول خو هغه نیم پاتې شول. د دې پلان کې مهم دا ده چې د افغانستان موجوده منابع د اوبو دا ټول وڅېړل شي چې دا څومره اوبه موږ لرو، په کومو ساحو کې لرو، او د اوسني او راتلونکي لپاره د اوبو ضرورت زموږ ډېر مهم دی، ځکه افغانستان یو زراعتي ملک دی او زموږ پایداره پرمختګ هم د اوبو په مدیریت باندې اړه لري. نو هغه آینده کې مشکلات او کوم چیلنجونه چې موږ سره دي، چاره کېدای شي موږ د بیلګې په توګه د نفوس زیاتوالی او تغییر اقلیم، دا هم په دې پلان کې باید موږ په نظر کې ونیسو.
بله،
او تر څنګ یې مانیټورینګ او د معلوماتو د ټولولو سیستم دی، چې هغه کې د اوبو سطحې چې دا په کال کې څومره کمیږي او د کیفیت او استفادې نظارت ترمنځ رامنځته شي، او په ځم کې یو قانوني فریم ورک یا چوکاټ د افغانستان په سطحه باید رامنځته شي. چې دیتا یو قانوني بڼه ورکړل شي او کچوک دغه لارښوونه تخطي کوي په همدې شکل هغه خلک باید جریمه شي یا قانوني چلند ورسره وشي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکي لرو وګورو چې دوی څه وایي. ځان راوپیژنې آزادي راډیو.
بله السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني.
زاج مل خبرې کوم. زما یو پښتنه مېلمنو ته خدا ده.
بله صاحب.
چې زه خپل د اروپا کې ژوند کوم. دلته زیات اورښت کېږي په اروپا کې او موږ افغانستان وچې واده کله سمندر وجه سي کنه سمندرونه په اسیا کې ته نو دا څه وجه ده په اروپا کې ول دومره زیات بران کې علمي پښتنه ده. خیر جواب کې مننه.
شه سیده مننه کور ودن. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیشنه آزادی رادیو.
سروان صاحب سلامونه قبول که. سلامونه تاسو تاسو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون مهرباني.
تشکر. زه خو مخکې غواړم چې یو نظر لندکی نظر درکم او یو پښتنم لرم لندکی نظر. خو مدارې سروان صاحب چې دلته د زموږ خپل په ولایت کې اوله چې د موږ کوبي وشتلې د خپل چشاک لپاره یا د خوراک لپاره دغه کوبو چې سانان موږ وشتله بیا موږ برمی وهلې دا په 14 متره په جزوجان کې وتلې بر اخر 10 متره ته ورسېدلې. یعنی اوس موږ خپل د سرای یعنی نورې ته څه کوي موږ خپل په سرای کې درې کوبه کوبه ولې دواړې وچېشلې اوس په 5 متره باندې موږ ته وبره وځي. نو زه بیرېږم چې کم دغه حالت پر همدغه رقم دوام وکړي شاید پر 100 متره به وبره ونوځي او زه بیرېږم چې ترمزه کې لاندې غزاري مواد را ورنوځي ولې په دې خوبه دم په دم کښته ځي ساعت په ساعت کال په کال ورځ په ورځ کښته ځي. نو زه پر دې باندې زما بیره ده چې هغه زاري مواد چې تر مځکې لاندې دي یا نور مواد چې تر مځکې لاندې دي لکه معدن غوندې چې هغه په اوبو کې راونوځي دا به خلکو ته ډېر مشکله تمامېږي. او بله خبره داره سروان صاحب موږ افغانان درې دغه لرو بدۍ لرو. یو دغه اوبه چې موږ راباسو رسوی نه لرو یعنی یو ساعت اوبه موږ ته پکارې دا خپل برمومو دا خپل برمومو چلانه کړی هغه درې ساعته دا وبه دغه شي د خدای وبه دغه شي روان دي. هغه ورځ ما د مولا سپوشنو کوم ته خو مولا دا وبه دی ولا چلانه کړی ول د خدای وبه دی د خدای په وبه کې څه کار اصل لري. نو ما ته چې مولا زړه شوی پر د خدای پر وبه نه لري هغه امیان خدای یې بیا څنګه ولري. او بل خبره ده چې موږ به سواد یو اگای نه لرو دا به سوادي کچه د به سوادي د افغانانو او اخیری درجه تر رسیدلې موږ رسوي د بلنه پر لرو. نو چې خپل په مابین کې رسوي نه لرو نو پر اوبو به څنګه رسوي لرو. سروان سازما پښتنه د میلمنو صدا ده.
بله
چې دغه د اگاهي کچه تر یعنی کله لوړیږي تر څومره کچه پورې باید اگاهي و خلکو ته ورکول شي. بعضي په بعضي موارد کې خور کول شوی ده دغه د اگاهي کچه څومره باید لوړیږي چې خلک د دې کار اجتناب وکړي او دا د اگاهي دی مسولیت ته چا دی.
بله ډیره زیاته مننه. سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم شته. بیا به ورشو میلمنو ته ځان راو پیژنه آزادي راډیو.
وعلیکم السلام سروان صاحب محترم. احسان الله داوري هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ داوري صاحب.
محترم ډیر مننه کور ودانۍ چې موږ ته وخت راکړه. دغه د اوبو مشکل خو چې جوړی ساکانی دلته زموږ هلمند کجکی زمیندار کې ستا هغه داسې چې زموږ ټول مصرف هم پر دیوه برمه دلته موږ ورته برمه وایي. هغه زموږ منطقه کې چې اوس 300 متره ته ورسی لاندې بیا هغه د شاکو به پیدا کوي چې په هغه باندې بیا د خپل فصل رسی کښت ورسی. نو د دې مشکلات خو ډیر دي. دې ته اول خو می باید دا اوبه داسې طریقه باندې استعمال کړي چې هغه خپل د کښت په اندازه باندې باید داخله کې استعمال کړي. بل دا چې زه خپلم د اوبو انرژي وزارت څخه می غوښتنه ده چې دلته زموږ زمینداور ته یو کانال جوړ کړي نو به موږ د دې مشکل څخه خلاص شو. په ټول افغانستان کې لومړی به دغه زمینداوري چې د اوبو د مشکل سره په 100% کې 95% د اوبو د مشکل سره مخ دی. رواني اوبه خو یو څک نه لري. مخ کې 15 کال هغه یا 14 کال مخ ته وي د کلی اوبه وي هغه د کاریزو اوبه وي کاریزو به ټول ختمې سولې. یوازې او یوازې خلک وځي ته مجبور دي چې دغه د برمو څخه برمی ووي هغه بیا د دې وبدني استعمال
او داوري سب
هغه کم د یو انچ
به څنګه استعمالوي د استعمال په برخه کې مش خو وس دا خو یو غم ده چې برمه ژور څاګان کیندي او برمه وه بل دا ده چې دا وب ډیر ځای کوي استاد په سیمه کې څنګه
زمش په سیمه کې وب نه ځای کوي هغه په دې باندې چې خلق خپل کښ نس پر سوالي د لس جریبه مخپل ګوره محترمه مخپل شل جریبه مزکه خو تاسو نه در معلومیږي څونه قدر دا جریب په استلا باندې به تاسو در معلومیږي نه در معلومیږي
bale
دونه قدر یو بما دونه قدر غنم د کرلې دي اغزو اغزو ورته څلورین چوبل رم څلورین چوبه د ورځې په سولری برېښنا باندې دا وب راکاژم او بیا د خپل ځکه په وبم هغه داسې دي چې غنم اوس د تندې د لاسه پراته دي زموږ پر استلا باندې په ګلو باندې ګل استلې دي چې دا اوس چیرې وبم کېم بیا پیدا نه ورته کې ځکه چې دوی په اول سر کې دوی تږې سوي دي نو زموږ په منطقه کې اوبه اضافه نه استعمالېږي ځکه چې کچېرې د رود اوبه یا د روانې اوبه هغه باید سړې ډېرې استعمال نه کړي ځکه چې هغه د ټول ولس حق دی هغه باید ډیر استعمال نه سي خو دلته داسې دي چې خلک اضافه نه سي استعمالولای هغه خپل د چې د ضرورت ورته لري هغه قدر هم دی نه سي استعمالولای
هغه قدر هم دی نه لري ډیر مننه داوري صاحب سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم ډیر منتظر وای پاته شورې تخنیک همکار وای د تم نوبت ورکي به هوار شي ملمنوته مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سره صاحب تا عمر ګل اوریدونکو سلامونه وای
سلامات دی اس مهرباني
اکی ارزابل خبر کوم رښتام د وبو خدا چې وبو خو دوله د نعمت رحمان بابا وايي هغه خلک چې بیاځي خو بیاځي نو یو وړ وبو شي بل وړ بیاځي شي نو زه سزا بل کوم دا چې ولا کدا دا وری ورور شو ولا دا د مکی په منامه باندې او علاقه د دې سخت ورور کاریزونه کړه روان وو بیا پر اثر باندې برنه ووله شین کما وری سولې نو بیا برنه سولې دا باوی ورسته برنه ووله سولې برنه نو بیا دا کاریزونه دا چې وښ کړلو یو غړ په به هم وسنس لکه پکشه مګر پر سر باندې نو بیا داسې یو باغونه جوړ شو چې په خوا تقریبا تر میزان څخه کلیه تیمون ولکېدی زه خپل ترن څلور ساعتو مزل کړی دا مګر وسلن داسې پر دوا دکې یا پر دې کې باندې خامخا باوري او باغونه وشيان دي نو یو خاص دا کوو چې الله پاک او ساري وکوو چې رحمتونه وشي ن کتاب کې دا چې وایي چې هغه د اسمانو وو دا د کرته وو تعلق سره لري ان ځکه سره عاشقانه سي رحمت الله له پاسه راوړي نو بیا دا کرته وبم راپورته کیږي او کله پاسه بارانونه نه وي نو دا کرته هم کرته کیږي نو رښتیا هم زموږ په علاقه کې پر لمخه پر دوه سګاز لاوي وسبه تقریبا تر شپېتو تر اویاو د سیاجاتن کې علاقه او توایي دا راته به تقریبا تر دغه رسیدلې تر سلو غزو تر یو غزو پر ګورکلو پر سیټو پر بیا باندې تر یو نیم تر غزو لا رسیدلې د غزو لپاره څه څه وی دي او بیا هم الحمدلله دا شمسان شي دي دا د یو نعمت اعلی ده چې دغه د خلک هر یو د کاریاس خاون شو نو خدای پاک رحمت الله وکړي
ډیر مننه سلامات اوسه سلامات دي مننه مننه ور به شو ملمنو ته لمړی مایار صاحب تاسو مهرباني وکړئ لمړنۍ اوریدونکو مزابلای صاحب وای ډیری برمه واقعا هم د بزکلاندی او بو ساته ټیټوي البته مشخه په دې خبري وکړي خو دی وای چې عامه په هواي په کار دی یو خلک نه پیژني زموږ ځینې اوریدونکو فرضاً یو دوه کسو په فیسبوک کې مراته لیکلي چې دا خو دې خدای کارونه دي خدای دا دنیا مهمه نه ده ابله دنیا مهمه ده نو کله چې ذهنیت دا سوي څنګه به عامه په هواي خلکو ته ورکو
دقیقا ګوره ډیر ښه مثالونه ورکړل شول همدغه خلکو او تاسو کوم چې کوم ټکو ته اشاره وکړم یو ټکی دی خو زموږ د خلکو د څه وخت کچ لاندینه معلومیږي چې ارته خدای تعالی ته پریږدي او د هغې کې چې خدای تعالی مرته ویل چې د موږ مخلوقات کې تاسو فکر وکړي او د هغه څخه ورسته ذکر وکړي او له هغه نه ورسته کارته واخلي نو زموږ خلک نه یوازې چې فکر نه پکې کړی د کوي نه بلکې دا رقم به مورید او به مسولیت ترګرځونه هم کوي چې دا خپل د ټولنې او د دین او د هر څه په دیون ګورای د زابل څخه اوریدم چې پښتنه کړی شي د وبو کچه کمې وی دا دقیقا نه کارته وبو په هغه پیمانه نه چارش کېږي لکه څومره چې استخراجيږي نو څومره چې آیت لګوي یا لسکيږي مصرف شي چې نو د قرضداري را باقیداری را منځ ته کېږي دا شاله دقیقا په ځمکه کې زیاتیږي او دا د دې لامل کېږي چې اوبه نورم ټیټ شي او کم شي. خو که چیرته څوک د سیم څخه په سولار باندې اوبه راوباسي هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه کچه نه ټیټوي. څو متناقض نظریات دلته وړاندې شول. یو دا چې شبرغان څخه یو کس پوښتنه وکړه، ډېر کومنټ ورکړه، هغه دا چې ملا امام د مسجد چې خدای په اوبو کې ته څه کار لري. نو خو ستونزه هم دغه ده چې خدای پاک خلق کړي هر څه په اندازې سره، اما دا چې ته څنګه کاروې نو دا یو بې مسؤلیتې کاروې. دا خپله د ده څرګندونه کوي چې دی پخپله په دې مورد نه پوهېږي. خو زموږ او تاسو د ټولنو هغه مشرتوب او یعنی لیدرشپ دا رقم خلکو په لاس کې دی چې پرمختګ نه کېږي. نو همدغه د اوبو د کچې د لوړولو مسؤلیت هم که ډېره د حکومت دی، د چې هغه د رسنیو د لارې د نورو د لارې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، زده کړه ورکړي، او نور هم که څومره چې د سواد کچه او نورو کچه زیاتېږي هغه پخپله دغه معلوماتو کچه زیاتوي. که موږ ورته وګورو همدغه ملا صاحب باید د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا تعقیب شي او هغه حکومت ته وسپارل شي چې ولې یې په دا ډول څرګندولې کړي. موږ د چاپیریال ساتنې اداره هر ورځ مصروفه ده، لګیا ده خلکو ته د چاپیریال د اوبو او نورو عامه پوهاوی ورکوي، په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې جوماتونو کې خلک دا رقم بېرته د هغه سم مسیر څخه اړول کېږي. یو بل شی چې زه غواړم ووایم هغه دا چې د ځمکې لاندې اوبو په اړه ډېر غلط ذهنیت هم شتون لري، لکه څنګه چې د هلمند څخه هغه اورېدونکي وویل چې هلته د زمین داور لپاره یو کانال هم په پلان کې شوی و. پخوا د کرنې وزارت چې کله د کجکي بند د برېښنا تولید زیاتېده نو هلته اوبه لاندې خواته ډېرې دي، او دا اوبه بیا کمال خان کې تم نه شي بیا ټول ایران ته بهېږي. نو د دغه اوبو د زیاتې اوبو د خوشې کېدو لپاره چې څو دا په افغانستان کې دننه وکارول شي، د یو کانال پلان شوی چې په زمین داور کې چې تقریبا 3000 هکتار ځمکه خړوبوله، خو د هغې چارې اوس هغه متاسفانه پاتې دي. هغه غلط برداشت دی ځمکې لاندې اوبو دپاره دا دی چې دوی وایي چې اوبه د ځوان د شل جیري په ځمکې لپاره غنم خړوبوي. دا خپله د اوبو د ما د نظره د اوبو ضایع کول دي. دا ځکه چې دا د یو هدف دپاره چې هغه د دې دپاره مناسب نه دی دغه اوبه کاروي. څوک د ځمکې لاندې اوبه کاروي هغه باید په څاڅکې خړوبونه کې یا هم د پایپونو په مرسته خړوبولو کې وکاروي، تر څو هغه محصول هغومره محصول ترلاسه کړي چې یعنی په لږ اوبو ډېر محصول ترلاسه کړي، تر څو دغه طریقه تر ډېره په باغدارۍ او نورو چارو کې ښه پایله ورکوي. اما موږ تاسو وینو چې دا ډول کسان ډېر لوی پټې شل جیري ځمکه ډېره زیاته ده او دا پر اوبو باندې خړوبوي، او هغه هم هغه خړوبېدونکي اوبه چې مصرف د اوبو پکې بخیل وړ دی. بل ټکی دا دی چې د پنبې څخه وروسته غنم ډېره اوبه کاروي. نو چېرته اوبه لګوي کروندګر باید دومره پوه شي یا حکومت ورته دا بندیز پرې ولګوي چې که چېرته دوی د ځمکې لاندې اوبو څخه کار اخلي نو هغه باید هغه کښت وکړي چې په لږ اوبو ډېر حاصل ورکوي یا لږ اوبو ته اړتیا لري. نو زموږ د ټولنې دغه واقعیتونه دي او دغه ستونزې دي لکه تاسو چې واورېدلې، او د دغه رقم غلطو کړنو ته دوی فکر کوي چې دا صحیح دي، او د دې لامل کېږي چې وروسته اوبه مصرف شي او هغومره چې اړینه ده دغه څخه محصول ترلاسه نه شي.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه انجینر صاحب صادقی. د بل اوریدونکو پوښتنه دا و چې ولې په اروپا کې ډیر ورښتونه کیږي، ولې زموږ په هیوادونو کې کم باران وري، او په عین حال کې که په دې اړه ورته ووایس چې کله چې په کوم ځای کې ونې ډیر وي رطوبت ډیرې جادي شي هلته هم له ورښت سره مرسته کیږي او کنه؟ مهرباني.
مننه. ګوره دنیا چې خدای په خلق کړی دا یو شانتنه ده، نو د هر ځای چې دی هغه اتموسفیر فرق لري. په زمن کې که مشخص هم د دې سوال ځواب ته راشو چې افغانستان کې ولې ورښت نه کیږي، علت یې دا دی چې اصلي منبع د ورښت وریځې دي، او وریځې په موږ د اوبو لپاره یو سایکل لرو چې اوبه کله په شکل د باران یو واورې ورېږي بیا د جریان پیدا کوي او څه قسمت یې مځکې ته جذب کېږي، او نور انده سمندرونو ته ځي نو دا اسمان ته اوبه بیرته چې راځي دا کله چې د سمندر په سطح تودوخه لوړه شي هغه په شکل د تبخیر یا بخار باندې بیرته ځي هوا ته یا اتموسفیر ته په شکل د وریځو باندې رامنځته ځي. د وریځو په انتقال کې بیا باد یا شمال مهم رول لري. کمون وګورو په اروپا کې اکثره ځایونه تاسو وګورئ، زه خپله هم هالند کې یم، دلته به تاسو مایل د مځکې د 2% لوړ ونه وینئ چې دلته غرونه نشته کې. نو په افغانستان او داسې مرکزي آسیا کې کمون وګورو هلته ډېر لوړ غرونه دي، نو د حرکت د وریځو نشي کولای چې یعنی تر ډېر لرې مساحې پورې ولاړ شي. نو اکثرا دوی غرونه هم باید د بعضو وریځو کې چې هغه انتقال دی او ساحې د بهر نه تر افغانستان پورې راورسي، او د همدې کبله هم دا دی چې دا وچ اتموسفیر لري او هلته رطوبت د هوا.
انجینیر صاحب، دا د ځمکې سمندر څخه د ځمکې د سطحې لوړوالی دا هم رول لري او که نه لري؟
همدغه اصلي علت یم، د چون افغانستان په اوسط ډول د 2000 متره پورې او بعض مرکزي سیمو کې تر 4000 متره پورې د بهر د سطح نه لوړ دی، او په اروپا کې اکثره ساحې ډېر لوړې نه دي لکه هالند کې بعضې ځایونه دي چې غربي اروپا ده دلته چې د بهر د سطح څخه لوړ دي یا تر 500 تر 1000 متره پورې هغه ارتفاع یا تفاوت دی هغه دی دی بهر د سطح ارتفاع. او په بل موضوع ته چې تاسو هغه وکړه د شینوالي یا د طبیعت موجودیت دی، او اکثره ساحو کې په اروپا کې خلک ضرورت نه لري چې دوی لکه په افغانستان کې خپلو کروندو ته اوبه ورکړي، بلکې کوم بارن اورک چې کی یا په کال کې 600 میلیومتره نه زیات دی چې دوی ضرورت نه لري چې بیا مځکې ته په نورو شکلو باندې اوبه ورکړي، همغه ورک یا باران هم دوی ته کافي دی. خو په افغانستان کې بیا دا چاره داسې نه ده. مونږ افغانستان کې په څلور فصله لرو چې په څلور فصلو کې موږ په ژمي کې او یو څه بخش د پسرلي کې موږ ورښت لرو، بیا نیم پسرلی وړی تر منی موږ بیا ورښتونه نه لرو، او دا داسې وخت دی چې اشد ضرورت د اوبو د نباتاتو دی.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. او معیار صاحب، یو اوریدونکي مو د فیسبوک لاري لیکلي دي، د دوی پښتنه دار چې وای هجرت الله تنها بلې ماینوم پسې پلاټو دی، وای په افغانستان کې د یخ فابریکو زما د سترګو لیدلې حال دی. یو د یخ فابریکا شپږ انچ د چلو پاکي او خوږی وب تلری ساته بې ځایه مصرفي وي، یوازې د ټانکۍ د پخولو لپاره حال ده چې یو قسم د یخ فابریکې شته چې جال سیستم لري چې په ډیرو کم اوبو کار کوي، دا خوږی اوبه ډیر کم او محدود دي. نه پېژم په دې اړه معلومات لري او اصلا سوال په مقصد یې پوښ وی او کنه.
او دقیقا دا ستونزه په خارونو کې تقریبا ډیره زیاته ده، نه یوازې دا چې اوبه هلته د یخ جوړولو لپاره کارول کېږي، بلکې د فابریکې د یخولو لپاره هم اوبه کارول کېږي، او په هغې کې ډېره زیاته کچه مالګه هم اچول کېږي چې دا اوبه کله بیا وروسته د فابریکې څخه بهر ته بهیږي، دغه پاکې نورې اوبه او نوره سیمه ورسره تیزابي کوي او هغه هم د کارونې څخه وباسي. خپله د چاپیریال ساتنې ملي اداره پخوا هم او اوس هم ځینې دا رقم فابریکې څارلی دي، خو متاسفانه چې اقدامات یې البته د قناعت وړ نه دي. د دې فابریکو د لپاره ستونزه دا ده چې یو خو باید دا فابریکې په لرې ځایونو کې جوړ شي، او داسې ځایونو کې چې هلته د اوبو سرچینې ډېرې وي، مثلا د لویو سیندونو او د پاکو سیندونو تر څنګ. خو هلته بیا ستونزه دا ده چې دوی هغه د اقتصادي مصرف له کبله دوی دا فابریکې تر ډېره په لویو ښارونو کې جوړوي، تر څو د انتقال یا د یخ د لیږد کار اسانه شي، او یا هلته د برېښنا نه شتون په لرې سیمو کې د دې لامل کېږي چې هلته یخ فابریکې جوړ نه شي. زما په نظر وړاندیزم ورته دا دی چې په ټولو ښارونو کې اوس دغه فابریکې باید منع شي د جوړول او د اوبو کارول، ځکه په ښارونه د افغانستان ټول هره ورځ تقریبا د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي او نور هم مخامخ کېږي، او دا فابریکې هغو لرې سیندونو ته یا هغو ځایونو ته ولېږدول شي چې د سیند ډېرې اوبه موجود وي، او د هغې څخه په استفادې باید دا اوبه یخ جوړ شي. او بل دا چې د سولار انرژي اوس ډېر امکانات د دې لپاره مهیا کړي دي چې د دا ډول فابریکې دپاره د برېښنا سهولت رامنځته کوي. نو او د سولار تقریبا په هر ځای کې شته، تقریبا د اوړي په ورځو کې خو باید همیشه د دې امکانات سو پوتنشیل شته چې سولار کار ورکړي. نو که چیرې دغه ډول فابریکې د ښارونو څخه لرې جوړې شي، دا به د ښارونو د اوبو په تامین کې یو مثبت رول ولري. د دې تر څنګ باید د دغه فابریکو څخه د رابهیدونکو یا وتونکو اوبو نظارت هم وشي، تر څو هغه مالګینې اوبه یا هغه مالګه چې ورسره ګډې دي هغه نورو په نورو اوبو ورګډې نه شي، چې هغه بیا نوره لاندې برخو کې کرنه او د څښاک اوبه زیانمنوي.
پدې لشه دې ټکی ته پام وشي. بله، ډېر زیاتمنه. انجینر صاحب صادقي د قاری صاحب پښتون نیوان دښنه دا و چې وای کال په کال د شاور څاغان نور هم دوی جوړوي، ځکه چې وب کمیشي د دوی تشويش دا و چې بیا به دغه وب چې اکثرا دوی د چاک لپاره استعمالي زهرجن مواد به ورسره ګډ شي، دا خطر څومره شته؟
رشته هم اوبا لکه مخ کې جمعیار سره بویل جذب هم ځکه ته ډیر بتی دی او په کوم شکل چې استخراج دی نظر جذب د اوبو ته په ډیر ساري شکل دی او علاقه هم دا دی چې کال په کال ساتنه د اوبو ټیټیږي. نو مهمه دا ده چې خلک د اوبو څخه د استفادې نوې لارو چارې ولټوي. مونږ مخکې ویل چې اتیا فیصده اوبه د افغانستان د زراعت لپاره استفاده کی او زمونږ زراعت خړوبولو سیستم یې دلته کوم شکل چې مونږ استفاده کوو عنعنوي شکل دی چې فلاد اریګیشن دی چې ټول پټای لمدوي هغه ار ځای ضرورت کیدای شي، نه یې صرف یوازې بوټو ته ضرورت دی چې ته اوبه ورسوې خو ته فلاد کوې، یعنی په شکل د سیلابي اوبه ورکوې. او په زمن کې موږ داسې بوټي یا داسې قیمت بها محصولات ته مخه کړو لکه ډېر دي چې کمې اوبو ته هم ضرورت لري، فرضاً الوویرا بوټي دي دا ډېرې کمې اوبو ته ضرورت لري. او په زمن کې نظر غنمو ته یا نورو عنعنوي محصولاتو ته حاصل یې هم ډېر دی، یا فرضاً ګلخانو ته مخه کړل دي.
مثالونه ورکول یوه دا هم کېدای شي
هنګ چې دا اصلا هغه بیا یعنی بیاری ته ضرورت نه لري، هغه کېدای شي په داکتو کې خلک اکثرا شمال د افغانستان کې استفاده کوي. 2014 کې خپل هم د بخشي کرنې وزارت سره مو کار کړو، هغه ته موږ د کار کړی، یعنی هغه بیاری ته بیا هغه ضرورت هم نشته دی. او بل یو موضوع چې اوس ډیره ده هغه دی چې څنګه وکولای شي د افغانستان کې اکثر ساحو کې موږ یو فصل حاصل ترلاسه کړو، خدا سي لارې جوړې دي چې د تغیر اقلیم سره په مطابقت کې دي چې د شنو خونو څخه استفاده ده. په اوسط ډول که زه درته ووایم د 200 متر مربع دی پوره چې خلکو نور کله غنم پی کرل په ایوریج اوسط ډول کله نه لاس په 1000 افغانۍ کار درلوده. او مونږ وروسته بیا ګلخانی هلته معرفي کړې وې چې دوی ترکاري باب او نور محصولات هلته زرع کول او ډېر کال تر 15 لک پورې، یعنی 400 چند به عاید زیات و. نو خلکو ته هم مهمه ده چې دا درک کړي چې دا اوبه دایمي نه دي، دا که ملا صاحبان دي یا فرضاً عام خلک دي دې څخه باید پوه شي چې اوبه د تل لپاره نه دي او د نفوس چې ډېریږي آینده کې زموږ ضرورت اوبو ته زیاتي، غذا ته ډېریږي، نو بدیل لارې چارې باید ولټول شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د زمکه لاندې اوبو په سرچینو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي انجینر محمد عاصم مایار او انجینر وحید الله صادقي. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
دما خو یو دغه سي پښتنه د ساروان سي لدی میلمه محترم نسی د مخکی ول سدا باران د سي موهید سره اړه لري. نو زما دغه پښتنه دی او دا میلمه نسی، آیا دا کله دا باران توپانی حالات اختیاري تباکون کوي دا هم محیط سره تړلې کړه دې ته قدرتیا پت ویلې شو.
صحیح ده، مننه. بیا هم دا موضوع هم زموږ له اصلي د بحث له اصلي موضوع سره اړه نه لري، خو خیر که بیا هم میلمنو د دواړو اوریدونکو په اړه څه نظر درلود کولی شي چې ځواب ووایي. یو اوریدونکی بل هم شته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار څخه میم الف پوپل خبرې کوم. د ازادي راډیو محترم کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیکی هیلې. د پروګرام د موضوع پاکله جد فقط غواړم دا نظر ورکړم چې زه فکر کوم په تیرو اتو کلونو کې د وچکالۍ د کبله او دغه ټکنالوژي د رامنځته کېدو له کبله ډیرو خلکو په غیر منظمه توګه په کلیو کې په ولسوالیو کې دغه برمې کښلې دي او د سولر انرژي په واسطه دوی دا اوبه د مځکې سره باسي. څلور انچه پنځه انچه شپږ انچه اوبه مطبختانه که د دې ضرورت یې کنی دا اوبه را روان دي. سهار چې دا ولګېږي اوتومات فقط د لمر سره او دا تر مازدیګره تر هغه وخته دوی چلوي چې لمر یې کې په کار کې نه دی. موږ تاسې ټول ته معلومه ده چې دغه کار د کبله څخه د نظم د نشتون د کبله څخه په د دولت د خوا څخه په منظم چوکاټ د نشتون د کبله چې سم کنټرول سي او هر چا خو سره نه دا برمیش کول دي. موږ تاسې ټول ته معلومه ده چې په ښارونو کې د اوبو د څاګانو د چو د څاګانو د اوبو سطحې کښته سوي دي. ګڼ شمېر خلک زه پوهېږم چې ګڼو مشکلات سره اخته دي. زما په کلي کې خلک اوبه نه لري، ګرد تقریبا ګرد د سره برمې والي. دلته په ښار کې په پنځه ویشت متر کې درې ویشت متر کې اوبه اوس په اووه دېرش پنځه دېرش متر کې اوبه شته. ډېر همسایګان مو د دغه ستونزو سره مخامخ شول. د سره یې برمې وواله، بیا مشکل موږ لرو چې هغه برمې پر بعضې پر معین متر ریګ نړېږي. غټو برمې ته یې حکومت اجازه نه ورکوي. د ډېر مشکلاتو سره خلک مخ دي. دغه برمه په خاطر زه فکر کوم چې حکومت دا باید بندې کړي، د دې دپاره بدیل لارې پیدا کړي. مثلا لکه د خوشتېپې کانال داسې نور دا بیا ریسټمونه ور برابر کړي تر څو د مځکې د سطحې اوبه بېرته راپورته شي. که دې دا به ګڼ ډېر جدي مشکل یې په ډېر نږدې کې. مننه.
مننه له تاسو څخه هم. سلامت دی یاست مایر صاحب. په افغانستان کې قوانین هم شته که نه د برمو د اوبو څخه په دغه شکل سره د استفادې په باب؟
موږ یا افغانستان که ورته وګورو د قوانینو له اخه ډېره زیاته تشه لرو. نه یوازې دا چې په دې هکله قوانین نه شته، بلکې یوازې د افغانستان د اوبو په قانون هم چې په وروستیو کې بیا پاس شو، خو د هغې څخه وروسته بیا هم ځینې تغییرات پیدا راغلل. نو د دغه قانون نه وروسته باید د اوبو د نورو برخو لپاره هم طرزالعملونه او لارښودونه چمتو شوي وای چې متاسفانه هغه اوس مهال نشته. نه یوازې دا چې شتون د هغو یو لامل د دې دی، او بلکې دغه ډول طرزالعملونو شتون هم که چېرته وي په قانونو کې د هغې د تطبیق یا د میکانیزم هم نشته چې دا بیا بله ستونزه لویه ستونزه ده او نشي کوی په خلکو باندې هغه تطبیق کړي. نو حکومتوالي نه یوازې امنیت او اقتصاد نه دي، بلکې نورو برخو ته هم پاملرنه ده. په دې هیله چې حکومت د قوانینو جوړولو ته چې اوس متاسفانه اوس یې هغه میکانیزم هم د تقنیم د جوړولو ته ډېره درولی دی، دې برخې ته پاملرنه وکړي او تر څو د حکومتوالۍ هغه اساسات د کاغذ پر مخ جوړ شي او بیا وروسته به یې د پلي کولو دپاره ورو ورو لارې چارې وسنجول شي او تر څو بیا افغانستان یو سم لوري ته لاړ شي. متاسفانه اوس موږ په داسې یو تشه کې شتون لرو.
بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی صادقي، د مخکینی اوریدونکو تر خبرو پورې چې وایي چې دا طبیعي پیښې دي چې مثلا له باران سره طوفان راشي او کرانه شي، دا هم داسې ده لکه دوی د ډېرو باور دا ده چې خدای پاک چې وغواړي همداسې کېږي. که دوی هر څه کوي که خدای پاک ونه غواړي کوم تغییر نه راځي بیا، لیکن دې ته متوجه نه دي چې خدای پاک یو سیستم جوړ کړی دی لکه همدغه ټکنالوژي چې اوس انسانانو جوړه کړې ده. که ښه استفاده کوو نو هغه د ګټه به ترې اخلو، که بده استفاده کوو لکه له دې برمونو چې بده استفاده کوو همدا ټکنالوژي په ځای دي چې خیر راورسوي تاوان را رسوي. دوی ته تاسې څه وایست؟
ډېر جالب سوال و.
ګوره د افغانستان اکثرا چندمو کوم بدبختۍ تننم ګاللې دي اکثرا زموږ د وګړو نه پوهی ده. تغییر اقلیم د نړۍ په ساته یو د لاملونو څخه دی چې طبیعي پیښې لکه تیز بارانونه یا طوفانونه او داسې اکثر هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغه په غرقېدو باندې دي. نو اگر ټول د تغییر اقلیم کوم وګورو دا د انسان د فعالیت څخه دی چې دوی فعالیتونه په شکل د رامنځته کړي دي چې کاربن ډای اکساید او نور ګلخانهیي ګازونه زیات تولیدوي او په اتموسفیر کې د هغو کچه زیاتي بل باعث دېدو کې چې د مځکې سطحه تاوده شي او کوم بارانونه چې فرضاً په شکل د واورې وای هغه په شکل د بارانو کېږي یو که واوره نور کله تر درې څلورو میاشتو په غرونو کې بوه اوس هغه زر ویلې کېږي چې سیلابونه رامنځته کړي. نو دا خو د انسان چې کله خدای پاک خلق کړی دی هغه ته یې معاوضه ورکړي چې دونه استفاده وکړي. او زموږ تاسې بد به هفتانه اسلام هم داسې دی چې زموږ ته یې پلار لیکنه راپاتې دی بیا زموږ نه زموږ اولادو ته پاتې کېږي او یوازینی مرجم چې دا زموږ نه قرآن ته راجع کړي او نم حدیث ته راجع کړي بلکې زموږ ملا صاحب د مسجد چې تشی ویلې دي تر کوم حاله چې هغو زده کړې کړي دي د هغو په رڼا کې خپل ژوندونه مخکې بیایي. نو مهم دا ده چې موږ قرآن په شکل د اساسي باندې ولولو حتی د لمونځ چې کوو د دې په مفهوم موږ نه پوهېږي اکثره خلک بدبختانه چې لمونځ ولې کوو او د زموږ د لمانځه د الحمدلله یا فرضاً نورو سورو چې موږ لمانځه کې ویلي خو معنی څه شی ده. نو مهم دا دی چې هر شی موږ د خدای پاک سره هغه نه کړو د انسان د خپل اعمالو ځواب ویونکی دی او په آینده کې دو پوښتنه هم زموږ تاسو نه کېږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت انجینر او همدارس محمد عاصم مایار د جرمنی په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت سیرونکي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه چلر وش سات اوریدای شئ.
Mata mata jam dasrol babon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata mata jam dasrol babon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat mata sharbat dawasal raat samsa par tav dahi jiran wahaliya mata mata jam dasrol bon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad gaga pa pa da sa sa ni sa sa da da le le sa kapal dako lutati praya kapal dako lutati praya samaya jisi tapahmashu kipaho samaya jisi tapahmashu kipaho mata mataja mata mataja matamatajam dasrola bhavan gabin rak mata chedin rak osmane gaura mata chedin rak osmane gaura sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni pa pa ma re re sa re sa dakandahar shin arhanda dakandahar shin arhanda kalar mi waswa kan pata kerama sarigadapa kalar mi waswa kal pata ke kerama sabagare mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasola bhavan gabin rakar mata chedin rakar osmane gaura mata chedin rakar osmane gaura mata chedin rakar osmane gaura
رنگین خایسته چی دی نکلمه حیرانه بیا ونشو جانانه بیخ بل رنگین